تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ریپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمانه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکاره ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نوې، خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوې. څه وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلې دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوې، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارډ ډالرو سوداګری تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفاده د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به اونه درېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس ریپورت ورکوي چې متحدو ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضادې مسودې وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماتانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې هکله رای واخلي. د متحدو ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماتانو د پنځشنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي امارات، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسودې ملاتړ کړی دی، خو روسیې خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړې چې د روسیې د مسودې ملاتړ ته چمتو دی. روسیا، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنا چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رای ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم پکې لاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشران به ګوښه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنوي کې وویل د انرژي د سکتور په لویو دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلیدل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې هله او احترامات مې قبول کړي. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند یا او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی ستكون کو تیر ورزلوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حکله لولو او د هغې د ژوند په حکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. لولو چې مېرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ده. ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه مېرمن وه. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنې د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډیره زیاته زړهسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له هماغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشرۍ نشه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګللی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه. ډېره پرېګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. مېرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګللی زده کوونکو، کله چې مېرمن الهي له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې مېرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د مېرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ سو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1050 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزبر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1050 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلي وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دې چې شوه روان وه، نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ سو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې. او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و، نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغیزی عبدالقادر او د هغیزی نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوزونو په لاس هند ته بوتله شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهي له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نېټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهي زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهي د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې کې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهدار تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده، خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دی کړو هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثر کې ویل شوی دی. خدا سرګند دی چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهدا تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځنی او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یا هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنیر لیسه چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه سرته رسولي و. لنډه خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپل د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د احداد میرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریکوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې در سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږه ګللی زکون کو لکه سره می چې زمرا تاسو د نن ورځی درس مضمون د پانه مشهور مرمن اړوندې د پانه مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهی او پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الهی څنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. اوس هم خوږه او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک و، څه ډول شخصیت و او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړور شزه د دورانی اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شو چې د دې د وطن دوستی او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دورانی واکمنی په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمن و چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړ کله چې د دې د وطن دوستی او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوشت بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالیز د کوونکو دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ورنه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولید ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشو ګلالیز د کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپل سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلی و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو. ورسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کورته راغلی؟ وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کورته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوشوز د کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پر کورته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کورته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا ته تلواری تر څو کورته ولاړ شي؟ میرمن آینو ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د آینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني، ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینو د دې خبرې څخه خبره سوه، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله، که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوای کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاته سي، یو لویه تانه به یي، او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې میرمن آینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینو ته وویله، آفرین دې پر تاسې هغه اپرینتی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو، نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینو څخه واوري. نو میرمن آینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن آینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې تورې لیکل شوې دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن آینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوې دي دا لولو. د میرمن آینو پر کتیبه باندې لنډې تورې لیکل شوې دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینو چې میرمن آینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1550 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنې د میرمن آینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی و په 1905 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریض دې ته وروبخشه او په هغه قریض کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریض د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1405 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار